السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. په دې خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي کابل ته ننوتل سملاسي و، خو هڅه کوي چې وضعیت ژر تر ژره کنټرول کړي.
په اوس وخت کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هیواد وضعیت نورمال نه دی. موږ ته د ولس او خلکو برخلیک ډېر اهمیت لري.
کابل ته د طالبانو ننوتو ځینې هیله من کړي، خو یو شمېر بیا اندېښمن هم دي.
طالبان د نوې ایدیالوژي او فکر راغلي دي او که نه هماغه پخوانۍ دښمنتونه لري. زه خپله نګران یم او تشویش لرم.
یو پلاوی چې حامد کرزی او عبدالله به هم پکې وي دوهې ته روان دی. محمد اشرف غنی له افغانستانه وتلی، د حقوقي او قانوني پلوه پر افغانستان څه ډول فضا حاکمه ده؟
دا یو خلا ده، ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه.
د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. احمد تکالی وړاندې کوي.
طالبان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو خبره کوي. د ایران ولسمشر وایي د امریکایي ځواکونو وتل باید په افغانستان کې د امن په فرصت بدل شي، او ارمنستان د کشمیر په مسله کې له هند څخه ملاتړ څرګند کړی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. طالبان وایي چې په افغانستان کې د پراخ بنسټه ټول شموله نظام جوړول غواړي. په افغانستان کې د قدرت تشه پرون د زمري په څلرویشتمه وروسته له هغه راغله چې ولسمشر اشرف غنی له هېواده ووت، او طالبانو د کابل په ګډون تقریبا پر ټول هېواد ولکه ټینګه کړه. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین پرون له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل
زه فکر کوم چې یو ټول شموله افغان حکومت د افغانستان د خلکو غوښتنه، هیله او ارمان دی. خلک داسې یو حکومت غواړي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ده او ډاکټر عبدالله څخه غوښتي دي چې د راتلونکي نظام په اړه طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته ولاړ شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل باید په دې هیواد کې د ژوند امنیت او دایمي سولې د پیل په فرصت بدل شي. ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی رئیسی د بهرنیو چارو له پخواني وزیر محمد جواد ظریف سره په کتنه کې ویلي دي ایران به په افغانستان کې د ټیکاو د راوستلو لپاره هڅه وکړي، او ټولې ښکېلې خواوې به یو ملي توافق ته وهڅوي. د ایران ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سم د جګړې د قربانیانو او بې ځایه شویو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، او یو شمیر خلک له دې هېواده د تېښتې په حال کې دي. تهران یو میاشت مخکې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې کوربه و. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف به سبا سه شنبه د طالبانو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د روسیې د سفارت د کارکوونکو پر امنیت خبرې وکړي. زمیر کابلوف نن د روسیې ایکو مسکوی رادیو ته وویل چې د روسیې سفیر به په کابل کې د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي چې دا ډله به په کابل کې د روسیې د سفارت امنیت څنګه خوندي کوي. مسکو له دې مخکې ویلي وو چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر نه کموي، خو کابلوف وویل په افغانستان کې د ګډوډۍ د پای ته رسیدو تر وخته به د سفارت یو شمیر کارکونکي وباسي. رویټرز خبری آژانس د ازبکستان د سیمه ایزو رسنیو له قوله راپور ورکوي چې د افغانستان یو پوځي جټ الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شوې ده. د ګازیتا اوز ویب پاڼې د راپور له مخې دا جټ الوتکه پرون ماښام د ازبکستان په جنوبي سرخندریا ولایت کې نسکوره شوه. د ویب پاڼې د هغو روغتیا پالانو تصویرونه هم خپره کړي دي چې د افغان هوایي ځواک په یونیفورم کې له یو کس سره مرسته کوي. د خبری ویب سایت همدارس د سیمه ایزو سرچینو له قوله ویلي دي چې دوه نور کسان چې ګمان کېږي هغوی به هم په دې الوتکه کې وو د علاج لپاره د ترمزي او روغتون ته انتقال شوي. د ازبکستان حکومت پرون خبر ورکړ چې څلور اتیا تنه هغه افغان سرتیري نیولي چې د هیواد ته اوښتي وو او د علاج غوښتنه یې کوله. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی. د ارمنستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر ارمین ګریګوریان پرون د اگست په 15مه په هغو مراسمو کې چې په پلازمینه ایروان کې د هند خپلواکۍ د 15مې کلیزې په ویاړ جوړ شوی وویل ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. ګریګوریان د هند هغو بیانونو ستاینه وکړه چې د پوینا پر ارمنستان د ترکیه او آذربایجان د یرغل پر مهال د ایروان په ملاتړ خبره کړې وه. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د نوې ډیلی او ایروان ترمنځ په پوځي، امنیتي، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او نورو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د فرصتونو یادونه هم وکړه. او په پام کې ده چې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیری پاول ویلان چې په روسیا کې د جاسوسۍ په تور په حبس محکوم شوی له محکمې وغواړي چې خپل هیواد ته واستوي چې خپل د حبس پاتې موده هلته تیره کړي. د یو 50 کلن ویلان مدافع وکیلې اولګا کارلووا نن وویل امریکا ته د دې د موکل د لیکدولو غوښتنلیک چمتو دی. هغه زیاته کړه چې د جمعې تر ورځې به د غوښتنلیک د مسکو ښاري محکمې ته وړاندې شي. میرمن کارلووا زیاته کړه که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به د دواړو هیوادونو د ښه نیت څرګندونه وکړي. ولن د 2013 کال په دسمبر کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو او د 2020 کال په می میاشت کې محکمې په 14 کاله بند محکوم کړ. دا حکم هغه مهال په متحدو ایالاتونو کې د خندونکي عدالت په توګه وغندل شو.
ماخامنه خبری مجله اوری په دهله چیه و خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. طالبان وای کابل ته راتګ داسې سملاسی و چې هیڅ اټکل نه کیده. دوی د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي اوس دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره سیاسي او امنیتی وضعیت کنټرول کړي. خاغلی نعیم وړاندې وویل
په اوس وخت کې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د هیواد وضعیت نورمال نه دی. موږ ته د ولس او خلکو برخلیک ډېر اهمیت لري. دوی باید له ګونګ حالت نه راووسي. اوس هڅه کوو چې همدې ستونزو ته یوه حل لاره پیدا کړو. تر کومه چې زه خبر یم تیره شپه تر سهار زموږ وسلوال وی خو موږ د خپل سر او مال په قیمت د خلکو ساتنه کوو. تاسو پوهیږئ چې رامنځته شوی وضعیت غیر مترقبه یا داسې و چې اټکلې نه کیده. پرون سهار موږ ویل چې کابل ښار ته نن ننوځو. زموږ قوتونه د کابل په دروازو کې وو. اعلامیه مو هم ورکړه او مجاهدینو ته مو وویل چې پرمختګ ونه کړي. دوه درې ساعته وروسته حالات بدل شو. بله اعلامیه مو ورکړه او خپلو قوتونو ته مو وویل چې ښار ته دننه شي. موږ ښار ته ننوتو. تر ډېرې اندازې امنیت تامین شوی خو الحمدلله وضعیت کنټرول شوی. نورمال حالت ته راګرځېدل یو څه وخت غواړي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې ویلي کابل ته راتګ سملاسي وو او اټکل هم نه کېده. دوی وایي چې دا مهال دوی پر دې هڅه کوي چې ژر تر ژره سیاسي او امنیتي وضعیت کنټرول کړي. طالبان له شل کلن ځنډ وروسته پرون کابل ته ننوتل او پرون ماښام مهال دوی ارګ ته دننه شول او د ښار په بیلابیلو دولتي ودانیو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل. کابل ښاریانو نن لومړنۍ ورځ د دوی تر واک لاندې تیر کړه. دا چې په ښار کې وضعیت اوس څه ډول دی، ورځ څنګه تیره شوې، له دې ښار مو همکار د محال سټډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ ماښام مو په خیر کې اوریدونکو ته دا ووایي چې په کابل ښار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې یا د طالبانو تر واک لاندې لومړنۍ ورځ څنګه وه؟ خلکو څه ولیدل، څه تیر شول په ښار؟
څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، وروسته له شلو کلونو د طالبانو د واکمنۍ لومړۍ ورځ په کابل ښار کې په داسې حال کې دغه ورځ یعنی د تیرېدو په حال کې ده چې دلته په کابل ښار کې د طالبانو جنګیالیو څو ګروپونه یا څو ډلې ترتیب کړي دي. ډېرې ډلې د کابل ښار ته راوتې په وختونو باندې دلته چک پوینټونه اچولي دي، موټرونه دري، له خلکو پوښتنې کوي او همدا ورته وایي چې چیرته ځئ، له کوم ځای راغلي یاستئ، څه کار کوئ، همدا پوښتنې ترینه کوي. بیا یو شمېر نورې ډلې په ځینو مشخصو ځایونو کې د کابل په یو شمېر سیمو کې تالاشیانو باندې پیل کړی دی. ځینو هوټلونو ته ورځي، په هوټلونو کې چې د نورو ولایتونو نه د جګړې له کبله هغه خلک چې راکډه شوي دي یا را مهاجره شوي دي، هغه کسان چې د هوټل د اوسېدو توان لري نو د هلته ورځي پوښتنه تینه کوي، ټلیفونونه یې ورته ګوري، کمپیوټر همداسې پوښتنې تینه کوي چې تاسو له کوم ځای راغلي یاستئ. دا دغه حالت په داسې حال کې دی چې له بل خوا د کابل میشتي بیا دغه روانو حالاتو سخت اندېښمن کړي دي. ما چې نن د کابل له یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې وکړې، دوی دغه روانو حالاتو سخت ویرولی دي. دوی همدا غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي دغه نامعلوم خلک په تناو باندې
او خپل په ښار کې حالت دي. د بازار وضعیت کله غوړیدونکو ته تشریح کوي، دوکانونه او ښار بازار نن پرانیستي وو، د لارو کوڅو کې او کنه لا هم لکه د پرون په څیر باندې بندو؟
نه، د پرون په څیر باندې نن هم ډیری هټۍ او همداراز دکانونه بند پاتې وو. بل مهمه خبره چې واغله چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، هان تر دې چې د ټلیفون کریډیټونه کریډیټ کارتونه نه پیدا کیږي، او نو دې خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې زیږولې دي.
ډېره مننه. په کابل کې زموږ خبریال وو چې دغلته د طالبانو د لومړنۍ ورځې د واکمنۍ تر واک یا د واک تر واکمنۍ لاندې د خلکو د ژوند حال راکو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
زموږ غاګل آزادی رادیو نه اوري. په کابل کې یو شمیر کسان د طالبانو راتګ ته هیلمن دي، خو ځینې بیا اندېښنې هم لري. اندېښنې تر ډېره هغه کسان لري چې په تیرو شلو کلونو کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې په یو ډول سره فعالیت درلود، او اوس دوی اندېښمن دي چې ممکن دغه د فعالیت لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل خاریان د طالبانو تر واک لاندې د ژوند لومړی ورځ تجربه کوي. د شلو کلونو وروسته د غیډلې یو ځل بیا په افغانستان کې خپل ولکه ټینګ کړه او د خپل واک د پایل اعلان وکړ. تیر شپه ماخام کابل ښار ته راغلل او د ټولو دولتي او عامه ځایونو او دفترونو کنټرول واخیست. خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي یو نامعلوم برخلیک په لوري تک اندېښمن کړی دي. عبدالله احمد زای چې د افغانستان د پوهنې وزارت له کارکونکو دی، ازادي رادیو ته وویل
نارمل جریان لري، نو راتلونکي ته امیدوار یو، مګم داسې تضمین وجود نه لري چې راتلونکي کې بس پیښیږي. زه خپل کارکوونکی هم د معارف په برخه کې، زمونږ سرنوشت هم نه ده معلوم چې آیا څوک به دولتي کارکوونکي به بیا ځلي خپلو دندو ته ستنیږي که نه.
د دولتي کارکونکو سربیره د بشري حقوقو یو شمېر فعالان او هغوی چې مدني فعالیتونه کول د افغان میرمنو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګندوي. لدی جالي زرمینه کاکړ وایي چې افغان ښځو په تیرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې لري چې باید لمنځه ولاړې نه سي.
طالبانو نه پخوانی شو خطر نه لرو، لمبه کبل افغان میرمن ډیر تشویش لري. د دې کبل چې آیا طالبان نوې ایدیالوژي او فکر راغلي دي او کنه هغه پخوانی ذهنیتونه لري. د یو افغان میرمن په توګه، د بشري حقوقو فعال په توګه، زه خپل نگران یم او تشویش لرم چې آیا د طالبانو پر اتاق سره دا شل کلنۍ لاسته راوړنې مو لمنځه ځي که نور هم افغان میرمنې کولی شي چې فعالیت وکړي.
خو طالبانو په تیر کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو له تعلیم او کار کولو سره ستونزه نه لري، بلخوا ځینې عام خلک بیا خوشبینه دي چې ښایي په هیواد کې تلپاتې سوله، ثبات او پرمختګ رامنځته شي. کنډون کای عرفان الله چې د کابل ښار د چار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي چې کار او بارې په عادي توګه روان دی.
امنیت تامین دی، خبره نشته او ټول خلک بیرته دکانونو ته راوتي دي. موږ هم خپل کاروبار ته راغلي او خپل کاروبار هم په عادي ډول باندې بیرته مخ بیایو. نو تر اوسه پورې خو خاصه پریکړه نه شو کولی چې حالت بخي، بس داسې نظام نه ده معلوم، نه د موږ سرپرست معلوم نه تر اوسه پورې. یعنی نظام به څوک کنټرولوي، چال هسته بلویږي، څنګه بلویږي، دا معلومات نه سنن تر اوسه پورې. خاص داسې پریکړه نه شو کولی چې باید یو خبره دقیق خبره پکې وکړو.
تر دې دمه په دې ښار کې په رسمي توګه د کوم امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل سوی، که څه هم دې ښار کې د یو ناڅرګند حالت په اړه د خلکو ترمنځ چوپتیا خپره ده، خو د الوتکو غږونه بیا دا چوپتیا ماتوي. امریکا، کاناډا، برېټانیا، استرالیا او ګڼو نورو هغو هیوادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز همدارنګه د بیا رغونې په برخه کې فعالیتونه درلودل، د خپلو سفارتونو د ډیپلوماتانو او د کارکوونکو ترڅنګ هغه افغان نن هم د هیواد بهر انتقالوي چې له دوی سره یې کار کړی دی. طالبان وروسته له هغې کابل ته راننوتل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد پریښود. د دې ترڅنګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په یوه ویډیویي بیان کې د دوی د بشپړې بریا اعلان وکړ او خلکو ته یې د امنیت ډاډ ورکړ. خو د پنجشیر ولایت د نیونې په اړه تر اوسه د طالبانو لخوا څه نه دي ویل سوي. د افغان حکومت هیڅ کوم چارواکی په ځانګړې توګه د کورنیو چارو، ملي دفاع وزارتونو، د ملي امنیت ریاست او نورو اړوند ادارو هم هیڅ نه دی ویلي، خو راپورونه ښیي چې ټول دولتي ادارې او امنیتي برخې د طالبانو په واک کې دي.
ومردل چې په کابل کې یو شمیر خاریان د طالبانو راتګ ته هیلمندي خو ځینې بیا اندېښنې لري. تازه په کابل کې د طالبانو یو غړي نظر محمد مطمئن پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د کابل ښار امنیت لپاره د طالبانو ځانګړي قطعات لاس په کار شول. دوی کابل کې ښه بلد دي د چور او غلاو خپل سره یو مخه به ونیول شي. پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له کابل ووته. دا چې اوس په کابل کې څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده، په دې اړه مې لږ وړاندې د حقوقي چارو د کتونکي عبدالستار سعادت نظر وپوښته.
داسې وضعیت طبعا په یو هیواد کې چې کله د سیاسي رژیمونو بدلون راځي، هغه هم چې ډېر زیات پراخ غټ ایدیولوژیک تفاوت ولري، مثلا زمونږ د اساسي قانون په مقابل کې د طالبانو لایحه ده، البته د پخوانی اساسي قانون اوس ورته نشو ویلی اوسنی، نو دا یوه خلا ده. ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو او د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه، او د بل پلوه دوی د خپل هغه د حقوقي نظام و مکمل نظام په جزئیاتو کې لري نه، له دې نه وروسته باید دوی قوانین تصویب کړي یا هم د پخواني قوانینو ته اعتبار ورکړي. مثلا که تاسو ترافیک قانون ګورئ، هغه کې تفاوت نه کوي چې هر څوک وي، هغه تغییر ورنه دی، مدني قوانین تغییر ورنه دي، خود جزا په قانون کې زخت ډیر بنیادی تغییرات راځي، یا مثلا اساسي قانون اوس نور د تعلیق حالت تلاړه په ځینو مسایلو کې په ایدیاو خواته نه منګه وسته کولای شو چې دا یو حقوقي خلا ده. یعنی موږ نه پیګو چې څه دلته تطبیق شي، مګر طالبان شاید نن یا سبا داسې اعلان وکړي چې دته یو نظم ورکړي او موږ له دې حالت ووځو. دا اوس یو نظامی حالت ده، طالبان هم لګیا دي دغه خالات را منځ ته شو. متاسفانه د غنی د تخت نه وروسته لوټمارو غلو ته موقع په لاس ورغله، خلک ډېر زیات وځورول. اوس طالبان اړ شول چې راشي، تقریبا 15,000 کسان شاوخوا رانوځي د کابل د امنیت لپاره. نو اوس موږ نشو ویلی چې موږ هلته یو حقوقي حالت لرو، مګر دا به ډېر زر یاده شي.
بله، او سعادت صاحب، تاسو د محمد اشرف غنی له هیواد پرې خودو ته اشاره وکړه، استعفا یې نه ده ورکړې، اما هغه کوم پیغام چې تیر شپه خبر کې هغه کې ویلي چې دای بل دی وروسته افغانستان ته د ځینو طرحو او برنامو د وړاندې کولو لپاره خدمت کوي، دا کلمه په څه معنی؟ آیا استعفا یې بللی شو او کنه باید رسمن استعفا وکړي د لپاره چې واک یوې بل ادارې ته یا بل چاته وسپاري؟
خدا فکر کوم چې غنی په همدې تمې استعفا و نه کړه، د واک انتقال و نه کړه، چې ګویا که ځینې هیوادونه په تبعید کې دا د رئیس جمهور په توګه په رسمیت پیژني، یا مثلا ځینې غربي هیوادونه اوس وایي چې که چېرته موقت حکومت یا نور انتقالي جوړښتونه و نه مني طالبان دوی به ځي، مثال هغه به کوي په رسمیت به نه پیژني د اسلامي امارت. اما وزس کرکم غنی دغه تملک در اشتباه تمره، ځکه غنی نور د افغانستان په زړونو کې ازل شوې، د افغانانو په ذهنونو کې ازل شو، د پورسته شیبو کې هڅه وکړه چې 45 میلیون ډالر ځان سره وتښتي. نو د په هغه تمه باندې دا کار کړی دی، دا شی هیڅ کړی دی الته د استعفا کلمه هم ذکر کړی نه ده مګم دا به
درکړي فکر نه کوي چې امنیتی پرسونل به د غوښتنه تر کړی وزه که افغانستان د دغه انقلابونو بعد تجربه لري مثلا د کابل ته د طالبان راتګ او د نجیب الله اعدام هم هغه مهال هم دغه وضعیت تقریبا سره ورته و غنی هم ویلي چې کدی نه وي وتلی ار کله وسلوالو طالبانو سره مخامخ کید او ممکن کابل خار اوران شوی وای د بخپل هم خپل امنیت په خطر کې لید یا به د امنیتی ټیم د سر خطر لید
یو خود خپل امنیتی ټیم خبر کړه نه پی پیس خبر نو د لاړ د خبره سمنه د دوم الته امریکایان راغلی و د ژوند تضمین او هیڅ مشکل ورته نو د قدرت د انتقال ژمنه کړي و په اصل کې د دا تخته د امغه 45 ملیون ډالر لپاره پټه وکړه چې هغه هم موقع پیدا نه کړه ورسته د خپل ساتونکو د ځونو کسانو په لنجه شه او چې د خبره افشا سو په دری موټرو کې د پیسې نه د سر لپاره کوم خطر نه بیا فکر وکړي چې حتی د سر لپاره هم خطر وي یو څو چې د سولې دومره چانسونه فرصتونه هغه ننګي هغه افغانستان دا وړي دغه وضعیت ته ورډو منحله شو یو نظام په کلاړه څومره خلک ووژل سول لخرګه په کې لوله پښه خو بیا به ولاړ ولته به وژل سو یو څه خبره
بله کور مو ودان ډیر مننه د حقوقي چارو کتونکو عبد الستار سعادت هو چې لمک سره په دې خبره کولې چې پر کابل خار او په مجموع کې په افغانستان د مهال څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 15 شمیره بیا وایم 00422211 2411 15
سمو قدل ازادي رادیو نه او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 چپو او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري بیا هم د طالبانو د راتګ اړوند موضوعاتو کې پاته کیږي طالبان منی چې د راتلونکو نظام د سرنګوالي پاړه یو پلاوی له کابل دوه ته زی په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر وایي له معلومه نه ده چې دا پلاوی کله ولاړ شي خودي ورته په تمه دي دا په تاسو حال کې ده چې تیرش په پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویل زلمی خلیل زاد لده او ډاکټر عبد الله نغختی چې دراتلونکو نظام د سرنګوالي پاره د خبرو لپاره دوه ته ورشي هغه د افغانستان سیاسي او د سیاسونو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی او هلته د هوا د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره د افغانستان دراتلونکو وضعیت په اړه خبرې کړي تفصیل په دې راپور کې
طالبان وای په افغانستان کې د راتلونکو نظام ته جوړېدو په اړه یو شمیر افغان سیاسيونو سره خبرې کوي په قطر کې د ډیډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن ازادي رادیو ته وویل دا پلاوی بجړ دوه ته ولاړ شي او دوی هم چمتو دي چې د افغانستان د راتلونکو په اړه سره بحثونه وکړي
موږ غواړو په دې افغان چې یو تفاهم وي یو سولېز شکل باندې راتلونکو کې په اړه یو ترتیب برابر شي نو موږ هم غواړو چې کسان راځي او راشي دلته کینو سره وګورو چې تروسه فیدان حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي او وخت ډېر راتګ شول او وګورو چې څه کېږي دغه وروسته به کېدای شي موږ چې څه شي موافقه وشو څه شي نه کېږي او څنګه باید د راتلونکي ترتیب برابر شي
طالبان داسې مهال له افغان سیاسونو سره د راتلونکو نظام د جوړېدو په اړه بحث ته لیواله او پته مدي چې پرونی د ارشاد او دعوت کمیسیون مشر امیر خان متقی وویل د واک لیک دروخانه دی او راتلونکو نظام د هغه چا دی چې اوس پر ټول وطن حاکم دی خو د هغه له خبرو وروسته په قطر کې د دې ډلې بلغړی سهیل شاهین اسوسییټډ پریس ته وویل د ټولګډونه یا همشمول اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره خبري پیلوي د زیاته کړي د واک د انحصار فکر کې نه دي او د یو ټولګډونه اسلامي حکومت د جوړولو لپاره د ټولو افغاني جهاتونو سره خبري پیلوي خو افغانستان تر اوسه د دې خبرو د پخلي خبره یوازې په خوانی جمهور رئیس حمید کرزی کړي هغه تیر شپه بي بي سي ته وویل له طالبانو سره د راتلونکو نظام د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره دوه ته زی خغلی کرزی زیاته کړه زلمی خلیلزاد د ته ټلیفون کړي او تری وخت چې له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي هغه ونه ویل چې دا سفر به کله وشي خو ټینګار وکړ چې له طالب مشرانو سره د سولې او امنیت د راتلو لپاره اړیکه کړي د افغان سیاسيونو او طالبانو ترمنځ د راتلونکو حکومت د څرنګوالي د پایلې دوه بحث داسې محل مطرح کیږي چې یو ډله نور سیاسيون پاکستان کې دي محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، لطیف فدرام، خالد نور او زن نور د دې پلاوی غړي دي. دوی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. خغلی قریشی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی له افغان سیاسونو سره کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې چې پرون بیا حمید کرزی او عبدالله عبدالله اعلان وکړ چې د ګډوډۍ د مخنیوي، د سولې اړوند مسالو او په سوله ییزه توګه د واک د لیږد مدیریت لپاره د ګلبدین حکمتیار په ګډون د همغږۍ شورا جوړه کړې ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونو نن دوشنبه د افغانستان په اړه بیړنۍ ناسته رابللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له طالبانو هم غوښتي چې له زغم کار واخلي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره کړي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
بلا بیلو نړیوالو هیوادونو کابل ته د طالبانو پر راتګ خبرګونونه خو درې لدی ډلې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې د طالبانو له خوا رامنځته کېدونکي حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل سي. نورو نړیوالو چارواکو هم په دې اړه څرګندونې کړي چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د تحریک سیاسي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او یو شمیر نور لوړپوړي طالب چارواکي په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خپلو جنګیالیو ویډیو ګوري. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ افغانستان پریښود او طالبانو په کابل کې ولکه ټینګه کړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په یو ویډیوي پیغام کې له افغانستانه د ولسمشر محمد اشرف غنی د وتلو خبر او د خغلی غنی له دې کار څخه خوشنی وښوده.
زه پوهیږم چې سختې ورځې وي. له تاسو څخه غوښتنه کوم چې آرام اوسئ. زه د طالبانو پر تحریک غږ کوم چې ښار ته له ننوتلو ډډه وکړي او خبرو ته موقع ورکړي تر څو د وضعیت بدلون د خلکو د تلفاتو لامل نه شي. دا چې د افغانستان پخواني ولسمشر افغانستان پریښود، خدای جل جلاله
ولسمشر غنی له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې پارک کې د پات کېدو په صورت کې طالبانو په کابل حمله کوله چې دا د انساني تلفاتو سبب کېده. لا تر اوسه څرګنده نه ده چې ښاغلی غنی کوم هیواد ته تللی، خو ویل کېږي چې عمان ته به تللی وي. د جمهوری ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼه کې خبرداری ورکړه چې هیڅکله طالبانو سره کار نه کوي او لا هم افغانستان کې دی. افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د بی بی سی فارسی څنګه سره په خبرو کې له افغانستانه د خغلی غنی د وټلو په اړه خوشنی خودلی. کرزی په داسې حال کې چې درې ماشومان ورسره دی یو ویډیو پیغام خبر کړی او خلکو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې پاتې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې د واکس ولایز لیک ته سنځو د مخنیوي لپاره د همغږي د یوې شورا د جوړېدو خبر ورکړی چې پکې خپل خغلی عبدالله د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او پخوانی ولسمشر حمید کرزی په کې ګډون لري. دغه شورا له طالبانو وغوښتل چې خپل جنګیالي کابل ته پرېږدي څو امنیت خوندي کړي. د برېټانیا دفاع وزیر بن والاس پر افغانستان د طالبانو د کنټرول په تایید سره سکای نیوز ته ویلي چې برېټانیا او ناټو به له طالبانو سره د مقابلې لپاره هغه هیواد ته بیا ستنه نشي. نوموړي وویل چې لا د دولت په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره هم د تصمیم مناسب وخت نه دی. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې جګړه د دې لامل شوې چې زرګونه کسان له دغه هیواده بهر وتلو ته اړ شي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو ځنګړی ډول د ښځو او نجونو حقونه باید خوندي شي. د افغانستان ډېری وګړي د امنیتي وضعیت خرابېدو له ویرې د کابل هوایي ډګر ته هم ورغلي دي. دا د کابل په هوایي ډګر کې د افغانانو د شړل لپاره د ډزو غږونه دي. ډېری حتی پاسپورټونه، ویزې او ټکټونه هم نه لري چې افغانستان پرېږدي. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې امریکایي سرتیری د کابل د هوایي ډګر مسؤلیت اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې شاوخوا 6000 سرتیری به په 8 ساعتونو کې د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او د کابل د هوایي ډګر د ټرافیک کنټرول مسؤلیت واخلي. لبلی خوا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې متحده ایالات د نړیوالې ټولنې سره یو ځای د افغانانو او نړیوالو اتباعو ملاتړ کوي چې د وتلو په هیله دي. لیکلي چې دوی ته باید د دې اجازه ورکړل شي چې سړکونه، هوایي ډګرونه او سرحدي پولې باید خلاص وي او ارامتیا وساتل شي. په ورته مهال په بهرنیو چارو کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست ځانګړي استازي په یو بیانیه کې ویلي چې افغانان د یو هوسا او آرام ژوند حق لري او نړیواله ټولنه هم ورسره مرسته کوي.
ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماخام تر و بجو پوری په بیلابلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزرا اتسواتیا او 15 زرا نوی مندل شي.